سلامونه ستلیم شه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو ز فرید سیال د امیر احمد صفی د تخنیکی چارو په سبب لختر علیکم خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي ټام وسره د افغانستان پر موضوع خبرې کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلمې کې ویلي پاتې کتنې کې جیلانی د افغانانو د سوکالۍ او پرمختیا د ملاتړ لپاره د ګډو چلندونو پر اهمیت ټینګار وکړ د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام وس چې د سیمې څلور هیوادونو ته یې سفر پیل کړی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي آصف درانی سره هم کتلی وو آصف درانی پر خپل لیک شبکې یا افغاني ټوئیټر له ټام ویس سره د کتنې خبرو کړی او لیکلی وو چې دواړو خواوو د افغانستان پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي ویسټ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې سیمه ته یې د دوشنبه پورې سفر پیل کړی او د دې لس ورځني سفر په لړ کې به پاکستان متحده عربي امارات او قطر او سعودي عربستان ته لاړ شي د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډلې کې د افغانستان د سفارت چارې په دې ډول روانې دي د دغه وزارت وایانت اردم باکچی پرون پنجشنبه په خپل اونیس کانفرنس کې ویل په نوې ډلې کې د افغان سفارت ترڅنګ په ممبئی او حیدرآباد کې د افغانستان د قونسلګری او چارې هم په دې ډول روانې دي هغه ویلي د افغانستان له بیرغ څخه څرګندېږي چې دغه ډیپلوماټیک مرکزونه د چا استازیتوب کوي او د دغو بنسټونو په باب د هند دریز بدل شوی نه دی د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د کړي چې د افغانستان سفارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي نه د طالبانو د نظام د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا له طالبانو د تروریستانو د پناه ځایونو په وړاندې د جدي اقدام غوښتنه وکړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون په خپلونیس کانفرنس کې ویلي د محمد اشرف افغانستان په خپل خاور کې د نننه د تورستانو د پناه ځایونو په وړاندې چې پاکستان ته خطر پیښوي کوټلی او غیزناک اقدامات وکړي پاکستان وخت نه وخت په دغه هیواد کې د ناامنۍ او په پیښو کې هغه وسلوال دخیل بولي چې د دوی د ادارې مخې په افغانستان کې خوندي مرکزونه لري د دغه ادارو په ځواب کې د طالبانو د حکومت ویاندی ګلام مجاهد د اقرب یا لړم میاشتې پر ولسمې ته ویلی وو په پاکستان کې د مونټینګ کولو د طالبانو مسؤلیت نه دی تر دې مخکې د پاکستان سرپرست صدر زمان الله حق کړی دا کړی وو د پاکستان په سلګونو زر افغان کډوال ځکه سلکیږي چې افغانستان د هغو پاکستاني فراتی وسلوالو په مخنیوي کې پاتې راغلی چې د خاورې په کارولو سره په پاکستان کې عملیات مخې ته وړي د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د حزب اسلامي افغانستان مشر ادعا کړي چې د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له حکومت د ټول شموله حکومت جوړولو غوښتنې چټکې کړې دي ګلبدین حکمتیار ظاهراً د خپل ګوند غړو ته په یو آنلاین غونډه کې ویلي چې واشنگتن د طالبانو حکومت ته په ته یو فهرست هم سپاره لیدی د طالبانو حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې د محلي رسنیو د راپورونو له مخې امریکا د طالبانو حکومت ته د خبرداري ورکړې کې شرایط نه منل شي د دوی د مخالفانو ملاتړ به پیل کړي د څرګندونې داسې وخت کې چې پاروسیو کې پاروسیا تاجکستان او تریش او نور هیوادونو کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو غونډې جوړې شوې دي او یونان او ترکیه پرون په خپل اړیکو کې د کرکیچ کومول لپاره په لوړ سطحه د مذاکراتو د بیا پیلولو خبر ورکړی دی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په تیر شپږو کلونو کې د نوموړي وار لپاره اتن ته سفر وکړ اردوغان د یونان له صدر اعظم سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل د دواړو لورو ترمنځ د سیستم نشه شد حل وړ نوی د ترکیه ولسمشر ویلي دوی په خپل اړیکو کې نور پراختیا او مثبت خوځښت غواړي د کډوالۍ په ارجا سمندرګي کې د انرژي د اکتشافات او زمکني بشپړتیا پر سر د دواړو لورو ترمنځ لوګدي مودي لانجیوي او اردوغان له 2018 کال وروسته په نوموړي ځل اتن ته رسمي سفر زی اردوغان وړاندې د ژي سمندرګي د حاکمیت د حق په باب د سباندې سلو کلونو مخکې تړونونو په اړه شک څرګند کړی وو د ترکیه او نانه جنگي الوتکو وخت نه وخت د دې سمندرګي پر لانجمن هوایي حریم په خپلو کې ځینې لانجی هم کړی دي تاسې خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي په افغانستان کې د روان تعلیمي کال په بشپړېدو سره هغه نجونې چې له شپږم ټولګي اووم ټولګي ته تللې له دې وروسته نشي کولای چې دوی ښوونځیو ته لاړ شي. وړاندې په خبرونه کې د دغه نجونو کیسې او دا چې تېره ورځ ورباندې څنګه تېره شوې ده نور جزئیات در سره شریکو. همدارنګه اروزګان ته به هم ورشو چې هلته ماشومان وایي دوی د ښوونځیو امکانات نه لري او په خلاص فضا کې درس وایي.
زموږ مکتب چې دی په دا جنګو کې ډېر ویجاړ شو او دا وس ډېر سره خراب.
همدارنګه وړاندې په خبرونه کې به را سره په دې اړه باندې چې په کونړ کې ګوجر څوک دی او دا خلک له کوم ځای راغلي دي نور څه زیات واره.
ګوجر لفظ چې دی د ګوزر څخه اخیستل شوی دی چې معنی یې دا ګډې او وزې ساتل او په دې گزاره کول.
نور مطالب هم شته په غزه کې به د فلسطینیانو او اسرایلو په بخښنه سره د حماس او اسرایلو ترمنځ جګړې ته هم ورشو. نور مطالب هم شته ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړېدو سره د شپږم ټولګي یو شمېر فارغ نجونی وای تر روسي ازموني وروسته د خوشحالۍ په ځای په سر سترګو کورونه تستنی شوې دي. دوی وای ډېرې نهیلي دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
تر ورسته یزموینه ورسته د خوخی اوخ کې کده نه هلی. په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړې دو سره د شپږم ټولګي یو شمیر انجونی فارغانې وایي چې د خوشحالۍ په ځای په سر سترګو کورونو تستنې شوې دي.
ما امتحانای روزهای اخیر ما را بسیار با استرس پیش بردیم و بسیار گریان میکردیم که ما راه تحصیل بر دوی تاسې برای دختران باز نیست.
دا تازه لښ بغم ټولګي فارغه شوی د کابل اوسیدونکو کائنات دا کائنات وای د طالبان حکومت د بندیز لامل نور نشي کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
ما امتحانای روزهای اخیر ما را بسیار با استرس
موږ د ازموینو وروسته ورځ ډیری په سختۍ او استرس تیر کړی. ټول جړل چی نوري زده کړې نشو کولای خو بیا هم خونکو موږ ته زړه او تسلی را کوله چې کېدی شي هم ټولګي پیل کړي. موږ هر یو غوښتل چې انجنیرانی ډاکټری او قاضیانی شو او وطن ته خدمت وکړو.
انجینیر شدن، دکتر شدن، قاضی شدن و خدمت به وطن بود.
کائنات وای هیله درلوده چې ډاکټر شي او په خبره یې خپل جګړه ځپلي هیواد ته خدمت وکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته پر انجونو لشپګم ټولګي پورته زده کړې بندې کړې. د کابل د یو ښوونځي ښوونکې فاطمه صدیق وایي چې د خپلو انجونو زده کوونکو د ناهیلي حالت چې نور نشي کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړي ډېره ځورولې ده.
برما واقعا جای بسار ناامیدی جای بسار
زما لپاره دا ډېره د مایوسۍ او ناامیدۍ خبره ده چې زموږ ځینې زده کوونکي د دوه کاله نشي کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړي او په سرو سترګو له موږ څخه خدای پاماني اخلي. زه خپله یوه مور یم چې درې لونې مې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. امتحانونو ټولو په ډېر تشویش پای ته ورسول. زه شاید یم چې زما د زده کوونکو په سترګو کې ډېره نهیلۍ وه ځکه مې خپلو زده کوونکو ته ډاډ ورکړو چې دوه کاله وشول د حکومت یوه وعده هم عملي نه شوه.
در حالتی که دو سال شد که یک وعده حکومت عملی نشد.
پرون د افغانستان په سړو سیمو کې د تعلیمي کال وروستۍ ازموینې واخیستل شوې. لږ په دم ټولګي فارغې شوې نجونې زده کوونکې او ښوونکې یې د طالبانو له حکومت غواړي چې پر دوی لګول شوي د زده کړو بندیز لرې کړي. موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح مجاهد وپوښت خو ځواب یې رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د پنجشنبې په ورځ یوې غونډې ته د ښوونځیو بند پاتې کېدل د خلکو او طالبانو د حکومت ترمنځ د واټن رامنځته کېدو لوی عامل وباله او د خلکو نارضایتي ته د رسیدلو لپاره یې د دغه بندیز په لرې کېدو ټینګار وکړ. نوموړي وویل په مسؤلینو غږ کوي چې د علم دروازې د ملک د ځوان نسل په مخ پرانیزي. شیر محمد عباس تانکزی مخکې تر دې هم ورته څرګندونې کړې دي. د طالبانو حکومت د تیر په دسمبر میاشت کې یعنی یو کال مخکې نجونې په پوهنتونونو کې هم له لوړو زده کړو راوګرځولې. د دوی دې تصمیمونو او پر ښځو او نجونو د کار د ممنوعیت په ګډون نورو بندیزونو په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه خپلې دا پرېکړې نه دي بدلې کړې.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړې ده. نوموړي د هم ویلي چې اوس مهال افغانستان ته د نړیوال ټولنې پام په بېساري ډول کم شوی او اوس موږ د سومالیا هیواد په صف کې ولاړ یو. ورزو تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایرانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په زور د کډوالو د ستنولو په بهیر سختې نیوکې کړې. محمد اشرف غنی د کډوالو په زور ستنول ظالمانه او د نړیوالو اصولو خلاف بللي او عمران خان بیا ویلي چې دا کړنه به د پاکستان په اړه افغانانو کې منفي احساسات پیدا کړي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اوږدمهاله اړیکې به خرابې کړي. د افغانستان مخکینی ولسمشر د ژوند لار په نوم د پوډ کاستونو د یوې نوې پیل شوې لړۍ په لومړی خبرونه کې چې تازه د هغه پر اکسپان خبره شوې ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړې. اغلی غنی ویلي
نن افغانستان ته د بین‌المللي ټولنې مینا او پام به حد لګد موږ اوس د سومالیا په صف کې.
نوموړي ویلي چې نړیواله ټولنې د کډوالو د اخراج په برخه کې په پاکستان او ایران فشارونه نه دی راوستي، خو ښاغلی غنی ټینګار کړی چې افغانستان باید د ګاونډیو هیوادونو د سیاسي فشار د پای ته رسولو لپاره د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو شرایط برابر کړي. ښاغلی غنی د غشان ویلي چې د دغو کډوالو د ستونزو د حل لپاره باید افغانستان په کال کې 9% اقتصادي وده ولري. که څه هم نوموړي د افغانستان اقتصادي ودې ته خوشبيني ښودلې، خو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو نظام مشروع نه دی او له همدې امله افغانستان اوس مهال په بیلابیلو برخو کې شاتګ کړی. هغه ویل په افغانستان کې د پاسپورتونو پراخې غوښتنې ښیي چې خلک د راتلونکي په اړه ناهیلي دي او د ښځو پر زده کړو بندیز له افغانستان څخه د کډوالۍ نوې څپې ته لاره هواره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي توماس ویست په مشرۍ یو پلاوي د کډوالو د ستونزو په اړه پاکستان ته سفر کړی او د دې هیواد د بیلابیلو چارواکو سره په خبرو کې له افغان کډوالو سره د پاکستان په مرسته ټینګار کړی. په همدې حال کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په یو اعلامیه کې چې د هغه په اکسپان خبره شوې ویلي چې د 1.5 میلیون کډوالو ساتل د داسې یو هیواد لپاره چې 250 میلیونه نفوس لري دروند بار نه دی. خان چې دا مهال په زندان کې دی په دې اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې د جنگ او نورو ستونزو له امله کډوالۍ ته اړ شوي له هغوی سره ښه چلند او درناوی پر موږ فرض دی. نوموړي ویلي چې پاکستان ته د یوې خوندي راتلونکي لپاره اړینه ده چې دغه هیواد خپلو ګاونډیو سره ښې اړیکې ولري. پاکستان د تیر نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې. د راپورونو پر بنسټ تر دې دمه له 4 لکه ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په وروستیو کې د بیا اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي. یو شمیر افغانان چې تازه له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي وایي په داسې حال کې چې ژمی پیل شوی په خپل هیواد کې د کار او روزګار د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. له پاکستانه تازه ستون شوی محمد الله ازادي راډیو ته وویل
د سخت یخنی سره مخامخ یو. کور کې مو د سوځیدلو لپاره نه لرګیشته نه ګیس څخه استفاده کول شو، ولې چې بیکاری له وجې څه نه لرو، پیسې نه لرو، نو لرګي په هغه رقم باندې قیمت دی او ګیس هم په هغه رقم باندې قیمت دی او په دې برخه کې تر اوسه پورې موږ سره نه چا کوم کومک کړی دی نه موږ ته د چا پام دی.
له ایران هم یو ستون شوی افغان کډوال ورته څرګندونې وکړي. حسیب الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل
دلته چې اوس خپل هیواد ته راغلی یم دلته کار نشته، زمای هم د ژوند ډیر سختې ریږي او ټول هیوادوال د بیکاری له وجې نور هیوادو ته تختی او نور هیوادو کې هم ناسم چلنو سره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې غنو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د ژمی په درشل کې ستانه شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دی او لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP څو ورځې وړاندې ویلي وو چې افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو له ډلې په هر دریو کسانو کې یو ویله هم نه پوهیږي چې د راتلونکي وخت لپاره خواړه له کومه کړي.
و موریدل چې د افغانستان په خاني ولسمشر اشرف غنی ویلی و چې افغانستان اوس مهال د نړیوالو هیر شوی دی او د سومالیا په څیر هیوادونو چې نړۍ نه یادوي د هغوی په کتار کې ولاړ دی. بل پلوه د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د افغانستان ډیپلوماټیکي استازولۍ فعالې دي. د یاد وزارت ویان د پنجشنبې په ورځ د دې خبرې په تاییدولو سره د رسنیو په اونیز ناسته کې وویل چې افغان ډیپلوماټان به په هند کې میشتو افغانانو ته خپلو خدمتونو وړاندې کولو ته دوام ورکړي. تفصیل زنه کاکړ نورو.
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد کنسولګری فعال دي. د یاد وزارت وایان اریندام باغچی د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په اوومه د رسنیو په اونیز ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا تایید کړه چې د افغانستان د استازولۍ په هند کې میشتو افغانانو ته د کنسولي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره فعالیت لري. د ښاغلي باغچی د خبرو یوه برخه چې د هندي رسنیو لخوا خپره شوې
تاسو کولی شئ د بیرغ څخه وګورئ چې دوی د چا استازیتوب کوي او د ادارو د پیژندلو په اړه زموږ دریځ نه دی بدل شوی. زما په اند افغان ډیپلوماټان دلته د میشتو افغانانو خدمت ته دوام ورکوي.
په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسلې زکی وردک هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په هند کې د افغانستان سفارت او قونسلګری په دې هیواد کې میشتو افغانانو ته د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه فعال وي، خو د زیاتو معلوماتو له ورکولو څخه یې ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د لیندې په درېیمه نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د هندي حکومت د فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ د نشتوالي له امله په بشپړه توګه د دې سفارت د تړلو خبر ورکړی و، خو یوه اونۍ وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سنگزی د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې په حیدرآباد او ممبئی کې د افغانستان قونسلګریو سره د دوی د اړیکو په اړه خبر ورکړی و او ویلي و چې په راتلونکو ورځو کې به په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت هم بیرته پرانیستل شي. خو د لندې په لسمه بیا حیدرآباد کې جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسل زکیه وردک په نوې ډیلی کې د هند حکومت په غوښتنه د افغانستان د سفارت قونسلي مسؤلیت پر غاړه واخیست. هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دوی د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره باید د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګریزو فعالیتونو لپاره ونه کارول شي. یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماټان وایي که څه هم هند د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو بیا هم د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د دوی سره د تعامل امکان شته. په ناروې کې د افغانستان پخواني سفیر شکری بارکزی ازادي راډیو ته وویل
هند دولت لا تر اوسه پورې هم طالبانو په رسمیت نه دی پیژندلې، حتی د دې خبرې تصمیم هم په ځغرد اعلان کړی چې نه لري، مګر دا چې ارزاده خدمات قونسلي او یا هم طالبانو سره تعامل دا متفاوت معنا او مفهوم و نظر لري له دې نه چې طالبانو ډله په رسمیت باندې و پیژندل شي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو د طالبان حکومت هڅه کوي چې د هند حکومت یې د سفارت لپاره ډیپلوماټان ومني. د یادونه ده چې طالبانو په یو شمیر هیوادونو کې هم د افغانستان سفارتونو ته خپل ډیپلوماټان معرفي کړي دي او یو شمیر سفارتونو بیا د قونسلي کارونو د پرمخ بیولو لپاره د پخوانیو کارکونکو په موجودیت کې ورسره تعامل کړی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. په فلسطینیانو کې چې تر ډیره ور باندې د خوړو او څښاک اوبو رسول لاري بند شوي، پرون نهیلی په زیاتېدو وه. دا به داسې حال کېده چې د اسرائیلو ځواکونو د حماس افراطي ډلې په وړاندې په ښاري سیمو کې په سختو جګړو کې ښکیل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داس حال کې چې پر فلسطینیانو د خوړو او څښاک اوبو د رسولو زیاتې لارې بندې دي، پرون په دوی کې مایوسی په پراخېدو وه. یوه اونۍ وروسته له هغې چې اسرائیل خپل عملیات د غزې د جنوب نیمایي برخو ته وغځول، ملګرو ملتونو ویلي په غزه کې هیڅ خوندي سیمه پاتې نه ده. د غزې د جنوب په خان یونس او شاوخوا سیمو کې د سختې جګړې له کبله په لسګونو زره کسان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ شوي چې پر ډیرو یې د خوړو او څښاکو اوبو رسولو لارې بندې شوي دي. د دې ساحې څخه باندې اتیا فیصد وګړي له مخکې له خپلو کورونو نورو سیمو ته کډه شوي دي. ابراهیم النجار چې له غزې شار دیر البلح سیمه ته کډه شوی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د زړه د ناروغۍ لپاره ځنګړي درمل هم نور پیدا کیږي.
لحتى الان مريت على تقريبا 8 صيدليات
تروسه تقریبا اتو درملتونونو ته ورغلی. د زړه لپاره یو ډول خاص درمل په کارو چینه می پیدا کړی. په لومړیو کې چې دلته راغلو دا درمل پیدا کیدل ما سیات نه اخیستل، یوازې یو پاکټ می اخیستل. کله چې دا دوا پاکټ په تمامي دو شو صحي وضعیت به هم ورسره خراب شو. دا خلکو د شمیر د زیاتوالي لکبله سخته قحطی هم په پراخېدو ده. یې ولاته له شمال څخه د ډیرو خلکو راتګ
د حماس افراطی ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر میاشتې له اومي د اسرائیل په حملو کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 1200 ته رسیدلی، خو مشخصه سوی نه ده چې په دې منځ کې څو تنه ملکیان او څو نور د حماس افراطی ډلې اړوند کسان دي. بل خو د حماس سختریزې ډلې پوځي څانګې نن جمعه ویلي چې د اسرائیل د یوه یرغمل سوي کس د خلاصون لپاره یې د اسرائیل د ځانګړو ځواکونو د ژغورنې عملیات شنډ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس سختریزې ډلې دغې څانګې ویلي په غزې تړانګه کې په نشته کې ګڼو پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې او یرغمل سوی کس هم په دې پیښه کې وژل سوی دی. د اسرائیل پوځ په دې باب تفسیر نه ده کړی. د اسرائیل پوځ نن جمعه ویلي لکه چې د اکتوبر پر شلمه ځکني عملیات پیل کړي تر اوسه دونوي سرتیری په غزه کې د جګړې پر مهال وژل سوی دي. حماس افراطی ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حملې سره 102 کسان ووژل او 240 کسان یرغمل کړل. د حماس سختریزې ډلې تر دغه اقدام وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني پوځي عملیات پیل کړل. د لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ حماس افراطي ډلې د فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشې کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به د افغانستان په ختیس کې کونړ ته ورشو. په دې اړه باندې چې هلته ګجر څوک دی جزئیات په دې راپور کې وره.
ګجر یا ګرجر قوم وګړي چې ډېرې کوچانې ژوند لري، غواګانی میخي وزي او میګي ساتي. چیرته چې غیا او د څاروي خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی خارونه او سیمې هم آباد دي. ګجری لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې بریصغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بهیري نوم هم ښایي د خزر په نوم ځکه یاد شوی وي چې د هغې په شاوخوا کې خزریان یا ګجر آبادو. په شاهانی ګجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ګجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګجرو د نوم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګجر چې دی دا لفظ د ګرګ څخه اخیستل شوی دی چې د دری ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخت ویل کیږي او د ټولو تاریخ لیکونکو دې باندې اتفاق دی. او دویم ګجر لفظ چې دی د ګجر څخه اخیستل شوی دی چې معنی یې دا ګډې او وزې ساتل او په دې گزاره کول. او دریم ګجر لفظ د فارسي ژبې د گاوزر څخه اخیستل شوی دی، یعنی د کوشتۍ نوونکي، غیږ نیونکي. څلورم د ګجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال ګجر په خپل تصنیف مرقی ګجران کې داسې بیانوي چې ګجر چې دی دا د ګجرو بانی پلار او مشر سکندر روس ګرجي ته منسوب ډوبېږي چې دا د ګورجی لفظ دی او دا غي د لاسو زامنو اولاد ده.
هغه وایي ته نړۍ یو شمیر هیوادونو کې د ګوجرو یو سلووش پیته ټبرونه ژوند کوي چې د هغه لډلې یوازې په افغانستان کې و دیرش ټبره اوسېږي
او د افغانستان په دولس ولایتونو کې ګوجر اوسېږي. په هغه کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د اسایل مخې اتنیم لکه نفوس و د ګوجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګوجرو هویت او پیژندګلوي وروسته له هغه زیاته شو چې کله په 1500 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي د خبرې ته تعجب وړي دي چې ګوجران کوچانه ژوند لري، ځمکه نشته، خو بیا هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوی دی. ګوجر قوم خپل ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسېږي ځای ژبه او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګوجر په پښتو، دری او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سره کډی پر سر وي. راتلونکي کې به د ګوجرو په ژبه، کلتور او دودونو هم وغږیږو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
اوس په افغانستان په سویل کې ورزګان ته ورشو. د ورزګان ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې د ښوونځیو زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په آزاده فضا کې په زده کړو بوخت دي. دغه په وینا د دغو ښوونځیو ودانۍ د تیر جمهوري نظام د سرتیرو او د طالبان ترمنځ تر وروستیو کلونو د جګړو له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوی دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د ماشومانو د شور او زواج د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند د نچین په سیمه کې د یو شمیر هغه ماشومان دي چې له ښوونځي به برخې دي. دا ماشومان چې راتلونکي نامعلومه دي او په خواږه خوبې دي. ښوونځي د تیرې شلکلنې جګړې پر مهال تخریب شوی. عبدالله په همدې سیمه کې د یو ښوونځي زده کوونکی دي. دی وایي کله چې د زده کړو لپاره ښوونځي ته لاړ سي نو بیرته خالي لاسونه کور ته ستنېږي.
زموږ مکتب چې دی په دا جنګو کې ډېر ویجاړ شو او دا وس ډېر سره خراب دی. د موږ ښه سم نه شو کولای چې په آرامه په ځای کې خپل درسونه ووایو. اوس هم موږ د مکتب نه دروازې نه کلکینان نه د ادارې نور د شیان شته. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دې زموږ مکتبونه نور هم راته جوړ کړي او دغه هم چې موږ درسونه وکړو.
د دغه ولایت د شامنصور یو بل اوسیدونکي شاولي هم د ورتستونزو څخه سر ټکوي او وایي چې ماشومان یې لزد کړو به برخې دي.
دا چې موږ د روزګان کې زیات جنگونه ورانی سوي دي، مکتبونه وران سوي دي، خراب سوي دي، ځکه موږ کم کښنیان چې لورو کلیوال یا خپل کښنیان یا خپل د ویلات کښنیان هغه نس کولای چې تعلیم وکړي، ځکه چې مکتب ته ورسې مکتب یا استادان یې کو استادانو می بیا وتاکونه نه خرابې څخه خراب سوي.
د دې ترڅنګ دغه ولایت یو شمیر نور قومي مخور هم وایي کې پسیم کې شوونځي شتون و نه لري نو راتلونکي به تیار وي او خلک به ډوډۍ په ساخته پیدا کوي.
دا اوس زموږ دولت د ستون سر مخ دی. دا شي څه دمه په هیڅ کې به نه پوهیږي. شو واته چې څه کېږي په سل په سل کې ویل لاس په سل په سل کې ویل لاس
اکثره به شمانز بازار کې وینم چې دا غسی به تعلیم ګرځي هغه چې یو نه
مش چې مش خپل شکر دی الحمدلله په دې پیدل چې تعلیم ګټه لري او مې جواز د تعلیم د لارې کولای سو چې خدای و پیژنم، رسول و پیژنم، اسلام و پیژنم.
بل خو د ورزګان طالب سیمیز مسولین هم د خلکو ستونزې مني. دی وایي د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ او لسوالیو کې د تیرې شلکلنې جګړې پر مهال یو اویا ښوونځي تخریب شوی. د دغه ولایت د والی ویان احسان الله حماس وایي د یادو ښوونځي لړلې څلور ډیر شرغول شوی او د پاتې و ډیر ښوونځي څخه د څور لسنورو د رغول چاري هم اوس روان دي.
دغه یو یو ښوونځي څخه په 1402 کال کې تقریبا شل بابا ښوونځي ترمیم شوی دي او همدارنګ د 14 بابا ښوونځي ترمیم د اوس په الحال روان ده. همدارنګ ان دا کال ته هم د شل بابا نوی تعمیرونه به ښوونځي ته جوړ شي. هغه ښوونځي چې بخي تعمیرونه نه لري او ضرورت ده هغه به نوی جوړ شي. او همدارنګ درس بابا ښوونځي چې هغه احاطوي دیوالونه او یا نور داسې تشنابونه یا څه امکانات کم وي هغه به ورته برابر شي.
خو په ټوله کې دغلته د پوهنې ریاست د مسولینو غوښتنې له خلکو دادی چې خپل ماشومان دې پر وخت ښوونځي ته ورولي، او که ماشومان په ښوونځیو کې شامل نه وي نو په راتلونکي کلونو کې دې په ښوونځیو کې شامل کړي، او د خپلو ماشومانو